او تجنیز خبل دی موسیقی برخه ده لکه تاسو چی وویل پدی که ستاس نظر سده آیا شاعر باید پلوی لاس متوجه دیتا چی دست تخنیکونه استعمال که چی ده شعر موسیقی و زر پیاوری سی او کنه پا طبیعی دول باید راسی ده
اصلی مخصوص زموش دیده بحث نه او ده شعر ده موسیقی نه دانه ده چی خلق ده شعر سمیمیت ده شعر اغا الهامی برخه ارس تر موسیقی و سناتون و جار کی خو خبره داده چی دغشان ده شعر پا هنریت و شعریت که لوی ونده لدی پا دی که شک نیشتا اصلی خزب داده چی زموش زدنه دی کچری موش دکو او بیا یو زلزان رو بندی پوی کو بیا پا شعر که پا غیر شعوری تو گم رازی دانه ده چه زه فکر نکم چه دغه لوی شاعران دی خامخا د شعر د جوړولو پر وخت متوجی وي چې خامخا د سنتونو په کې استعمال کی زه فکر کوم که یو ځل سړی زده کی او بیا دغه په استعمال باندې دقیق ځان پوی کی بیا کدی په ارادي ډول استعمال وي او که په غیر ارادي ډول په شعر کې تصنوعي نه معلومی کی ما خود دې چانه نه دی اوریدلی چې د کاروان په شعر کې سنتونه تصنوعي دي نو اصلي خبره ده چې زده کول یې زما په فکر اړین دي استعمال خو بیا د شاعر په اصلي ځواک پورې
درمل سب د شعر د موسیقي په ارتباط یو بل خبره چې ګومان کوم په خانو ورته خاص توجه نه ده کړې هغه د حرکاتو په باره کې ده یو خو حروف دي بیا ځینې د علت حروف دي چې په خانو پیژندل خو ځینې چې په د بدی په کتابونو کې بحث نه پکې شي د زورکی زورونه
زیرونه
ده هم یو بیت خاص موسیقی ورکولای سی
بلکل
خوشحال فرمایی جاری غاری غرونه پا احوال دا آشقانو دا آواز
طول ور آواز جلوی
تخبل موسیقی جلوی بدی که دی شیر دی موسیقی پا پخوانی علم که پدی باره که خاصی خبری نسته وسنی نقادان څنګه وسنی شعر پیژندون کی څنګه په پښتو کې دوه تخنیکونو ته توجه کوي په کافی اندازه دای معرفي کړی دی
د ګوتو په شمیر مقاله مالوستي په اوسنۍ مجلو وغه کې چې د شیان باندې بحث کړي خو متاسفانه چې دا اوس نوی بدی کتابونه لیکل کیږي جنور ور باندې لیکلي وي چې نوی بدی او اوسنۍ نظر په دغه کې مونږ دی پیدا کړی اصلي چې اوسنۍ شعر پر موږ په معاصره کچه بحث روان کیو دغه شنه دی پکې معرفي شوی حتی په دې اوس کلونو کې
د شعر د موسیقي یو بل اړخ ته براسو قافیه ته قافیه د شعر د موسیقي یو مهم اړخ دی او دغه کوم خلک چې نقد ور باندې کوي کوم خلک وایي چې قافیه پښتو شعر ته ځولنی ورچولی دي خیال ته ځولنی ورچولی دي شاعران مجبور کړي دي چې د قافیه په خاطر باندې خبرې وکړي کې په یو مصره کې بهار یاد کړي نو په بل کې خامخا د قافیه په خاطر یار یادوي او دا مصنوعی طریقه ده د قافیه په باره کې په دغه بحث کې چې ځینې د موسیقي په خاطر ډېره تاییدوي او ځینې وایي چې دا تر ډېره حده د خیال دښمنه ده په دې کې تاسو نظر څه دی
زه فکر کوم غزنفر صاحب چې که چېرې موږ د پخوانیو قاعدو سنتونو نه دومره تیښته لرو یا دومره ورنه ډارېږو بیا خو پکار ده چې موږ په آزاد شعر کې یا په آزاد هنر کې د دوی یو څه بدیل ولرو خو متاسفانه چې په آزاد شعرونو کې هغه څوک چې وایي چې فرزن دا آزاد شعر د خیال ته زولنې نشته پکې ډېر د ګوتو په شمېر آزاد شعرونه دي چې سړی واقعا آزاد شعرونه ورته ویلی شي د ځینې شعرونه خو دي مازې د دې د قافیه او ردیف نه د تیښتې په خاطر دي نو زه وایم په شعر کې خو وزن آهنګ یا قافیه او موسیقي د مقافه شعر دپاره خو په همدې ستنو ولاړ دی
دغه اعتراض تاسې منئ چې دغه پخوانی شعرونه چې دي یا هغه پخوانی قالبونه چې دي لکه د غزل شو اکثره شاعران او په اکثرو غزلو کې دغه شاعر خپل خیال د قافیه تابع کړی دی یعنی چون په قافیه کې خال راغلی دی نو د مال هم راوستی دی نو د جلال هم راوستی دی نو د جمال هم راوستی دی آیا دغه اعتراض منی که نه منی
خبر دست دغه من پرسیب یو بیت وی خبری پسندرو که هم دیری پیدا کیگی خبری پسندرو که هم دیری پیدا کیگی خبری هم اورا چه زینی زینی دی سندره موگ پو طول پا خوانه شایری یا پارچ بانده دی شیر حکم نشو کولای زه فکر کوم د شعر او شاعر کلمې دومره محدود دي چې دا دایره دومره محدود ده چې ډېر په ګران ډېر بختور خلک به ور داخليږي قابل خبره ده چې موږ د ځینو اجتماعي مجبوریتونو لمه خیر چې شاعر او ارڅ ته شعر وایو خو اصلا زه فکر کوم د شاعر خو لوی خوبی ده چې غا دی قافیه دی ردیف دی حتی دی وزن دی هیڅ شی غلامی ونه کړي دی خپل خیال او دی خپل فکر دی ویلو دی لپاره په هر قالب کې ځواک ولري چې دا ایثار نشي کړي نو هغه شیرونه چې فرضاً شاعر د قافیه د غلامۍ نه نشي راوتی، ستا خبره په جمال پسې خامخا کلال راولي، نو هغه ته خو شعرونه نشو ویلی. یوه نوې ادب پوهنه او معاصره نوې کره کتنه پکار ده چې د شعر او معیار ترمنځ یوه کرخه راکاږي، هغه د روحي صاحب خبره، د شاعر او معیار ترمنځ یوه کرخه راکاږي.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي یو بل مهم بحث ردیف دی. د ردیف په اهمیت باندې، اوږده ردیف او لنډ ردیف او بې ردیفه شعر په څه کې ستاسو نظر څه دی؟
ردیف په شعر کې د موسیقي له ډېرو مهمو توکیو څخه دی. په ځینو شعرونو کې په اوږده ردیفونه ډېر خوند کوي، ډېرې ښکلي خیالونه او فکرونه په ځان پسې راکاږي. د سایل صاحب په شعرونو کې ځینې اوږده ردیفونه شته چې حتی لس سیلابه یا دولس سیلابه وي. د سایل صاحب یو ډېر مشهور شعر دی چې په خپل وطن کې جنگ را په سر دی، هلته هم زمرم دلته هم زمرم، پردی غبل دی پردی اشر دی، دلته هم زمرم هلته هم زمرم. اوس دلته دا شل سیلابه شعر دی، په دې کې لس سیلابه ردیف دی. همدارکم د عبدالرحیم مجذوب یو شعر دی چې لاړو د نورو چې جانان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی، پای ته د صبر او زغم توان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی. په دې کې فرزند دا دوه سیلابه شعر دی، یولس سیلابه ردیف دی، یولس سیلابه خپله شعر دی. د دې شعر ښکلا په همدې ردیف کې ده. که چیرې شاعر د ردیف او قافیه د پخلا کولو توان ولري، زه فکر کوم کله چې تنقیدونه راپارېږي د هغې مسلې علت دا وي چې خپله هنرمند د همغه شي په سم معرفي او په سم استعمال کې نه وي کامیاب شوی.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي د دې بحث وروستۍ خبره به وکړو. ځینې کسان وایي چې موسیقي اصلا د شعر د هنر اصلي برخه نه ده، دوی فرضاً خیال ته اهمیت ورکوي، تصویر ته اهمیت ورکوي. دوی وایي ممکن یو څوک په نثر کې یوه خبره وکړي خو هغه شعري، یا د خپل استدلال په ایسه کې وایي چې ډېر وخت د اروپایانو شعرونه ترجمه سي، په نثر ترجمه سي، خو بیا هم موږ د شعر پوره خوند ځنې اخلو. له دې نه دا نتیجه راوځي چې موسیقي د شعر اصلي برخه نه ده. په دې کې تاسو څه نظر لرئ؟ آیا دا یو زیور ګڼئ او که د شعر اصلي برخه یې ګڼئ؟ د شعر جوهر دی که د شعر زیور دی؟
که زیورم وي خو داسې یو څه دی چې د دې موسیقۍ په وزرو هغه شاعر چې کومه خبره کوي، د شاعر فکر او د شاعر عواطف ډیر پرواز کوي. زه دومره غنه پکوم چې فرزند شعر اصلي برخه دی، خلک ډیر څه پری دی د موسیقي په خاطر، خو اقلا ورته متوجه خو باید وي او کواسي کېږي د خپل نظریه ترڅنګ، د خپل فلسفه ترڅنګ، د خپل خبرې ترڅنګ، د شعر سره دغه ځینې مهم عناصر هم یوځای کړي.
خزان پر تاورجی زدره
اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
یو بی وزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بی وزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې به یې پیسې، ډوډۍ یا بل څه ور واچول. یو حکیم چې دغه حال ولید ویې ویل، د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پریوتلو مخه نه نیسی. عاشق یو شهزاده یوی شهزادگی ته وویل، در باندې مین یم. شهزادگی ورته وویل، تر ماز ما خور ښکلی ده چې ستا شاته ولاړه ده. شهزاده شاته وکتل، هیڅ څوک نه وو. شهزادګۍ ورته وویل، ته مین نه یې، مین بل ته نظر نه کوي. ډیر نه بلکې لږ تاوان. یو چا اوزا په پور اخیسته، تر ډیرو پورې چنې ورسره وهلې چې بیا راټیټه کړي. وروسته بیا یو ملګري ورته وویل، تا خو هیڅ وخت هم هیچ چا ته پور پیسې نه دي ورکړي، د اوزې په پیرودلو کې دې ولې دومره چنې وهلې؟ زه دې حیران کړم. د ورته وویل، دا سمه ده چې زه د هیچ چا پور نه ورکوم، مګر د خدای له مخلوق سره مینه لرم او کوښښ کوم چې ډېرې نه بلکې لږ پیسې سوځېدلې وي.
بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونی په بحث کې استاد نجیب منلی په یو داسې چا او د هغه په مشهور نظریه خبرې کوي چې د جینو په باور د شلمې پیړۍ تر ټولو لوی ساینس پو او عالم بللی شو. استاد منلی د دې نبوخ کلمه چې یاد سي یا د نابغه کلمه، نو ادي عقل د ځان پیسې کې دا وایم، لومړنی سړی چې د ما ذهن ته دریږي هغه آینسټاین دی، او ګمان کوم نور به هم په دې کې شریکي. په دنیا کې ډیر لوی نور خلک هم تیر سوي دي، خو د وخت په تیریدو سره بیا د هغو نظریاتو کې بیا کتنې سوي دي، بیا وار په وار موږ ته د هغوی غلطۍ معلومې سوي دي. د هغوی هغه نبوخ یو څه هغه سوی دی، داغې سوی دی. خدای حتی که په ده باندې داسې بحثونه سوي چې د ده نظریاتو باندې انتقاد هم سوی، د دومره پیچلي خبرې کړي دي، دومره تیوریکي خبرې کړي دي، پیچلي ساینسي، چې عام ولس چې زه هم پکې شامل هم نه پې پوهی شو، نو موږ ته کامل نابغه ښکاري. نو د دې کامل نابغه پیسه کې که چېرته کامل نابغه یي پیسه کې به بحث وکړو.
د ده د نبوغ په اړه ستاسې نظر د ده د ښوونځي استادانو نه درلوده. البرت اینشتین په 1909 کال کې په آلمان کې زیږیدلی دی، او په 1955 کال کې په امریکا کې پړ دی. د ده د میلاد په باره کې خبرې کوو، نو ستونزمنه خبره ځکه ده چې د آلمانۍ پیدا شوی دی، په 14 کلنۍ کې یې ځان بې وطنه کړی دی، یعنی هیڅ یو وطن یې ندرلوده
یعنی څه مشکل ورته کایسه لشوخه
بس المان سره نه جوړېدل او سویسیان لا تر اوسه ورته طبیعت نه ورکړې نو د ملتونو د ټولنې د سیو اصل و چې یو کس کولی شي چې بې وطنه ووسي نو دی بې وطنه مو د اتلس سوه شپږ نوي نه یعنې د تقریبا ولس کلنۍ د عمر نه تر نولس سوه یو کال پورې چې د سویس طبیعت واخیسته دی بې وطنه و بیا سویسی شو او د نولس سوه څلوېښتم وروسته د امریکا او سویس دوه ګونې طبیعت درلوده په پنځلس کلنۍ کې د مکتب نه وشړل شو ځکه چې نتایج ښه نه و او د ده برخورد په مکتب کې په درسونو کې د ده د یوناني ژبې د استاد په وینا د درسي محیط سره په مطابقت کې نه و په ریاضي کې ډیر ښه و په بیولوژي او په بشري علومو کې بیخي مزه نه وه نو بالاخره د ښوونځي نه چې وشړل شو نو د پلار وغوښتل چې سویس ته ولیږي ځکه چې په سویس کې ځینې مکتبونه و چې د ده د روحیې سره یو څه برابر و نو په ولس کلنۍ کې د سویس ته لاړ او د سویس د فدرالي پولیټکنیک ښوونځي کې کوښښ چې شامل شي دا داسې ښوونځی و چې یو چا کولی شول چې پرته له دې چې څوک بکالوریا ولري د لوړو زده کړو انسټیټیوټ و پرته له دې چې څوک بکالوریا ولري کولی شول چې پکې شامل شي یو امتحان یې اخیسته د لومړی ځل په امتحان کې ناکام شو خو بیا هم د ده استعداد ته چې وکتل استادان ورته مشوره ورکړه چې بل کال ته دې بیا تیاری ونیسي نو د اراو په نامه باندې د سویس یو برخه ده هلته ولاړ او دلته یو کال په یو ښوونځي کې امادګي ونیوله چې د بل کال کې امتحان کې بیا بالاخره کامیاب شو او په نولس سوه کال کې د خپل ډیپلوم په ډیره مشکله واخیسته
لیسانس شو خو دولسمه
نه دی ویلی دی په خپل وای چې زه د درس ویلو وړتیا نه لرم یاداشتونه نشم اخیستلی او د یو شاګرد غوندې مکتبي غوندې درس نشم ویلی کله چې د پوهنځی به ووایو نو پوهنځی نه خلاصیږي کار ورته نه پیدا کیږي یو دوه کاله بېکاره ګرځي هر ځای کې چې ورځي او د کار دپاره ځان کاندیدوي جوابول کیږي په نولس سوه یو کال کې دی خپله لومړی علمی لیکنه خپروي چې د شاریع قوې په ارتباط ده شاریع قوه هغه قوه ده چې مثلا په ونو کې اوبو ته او د ونو پیو ته اجازه ورکوي چې د ځمکې نه د ونې څوکې ته جګ شي یعنې دا تنګ رګونه دي چې په هغې کې مایعات د شاریع قوې په مرسته باندې د ځمکې د جاذبې نه فرار کوي او پورته جګېږي
یعنی که څه هم ونه د بیولوژي موضوع ده خو دا بیا یو قسم د فزیک سره ارتباط لري
د فزیک سره ارتباط لري
د فشار
د فشار له بحث سره ارتباط لري او دا کار په چینو کې هم کیږي مثلا هغه ځینو کې چې د تباشیر ډبرې موجوده وي او په همدغه ډول باندې د کمرونو سر ته خېږي دغه لیکنه ډیر زیات د توجه ور ګرځي او په 1902 کال کې د برن خار چې د سویس یو ډیر لوی خار دی او د سویس پایتخت هم دی د برن په خار کې د پټنټونو او د اختراعاتو د ثبت په دفتر کې د کاتب په حساب باندې کار شروع کړي
یعنی یو قسم اداري مامور ګرځي
اداري مامور دی کاتب ګي غونډه دی
خو څنګه چې له اختراعاتو سره دلچسپي لري نو شاید په دې وجه باندې د امدا دفتر خوش کړي په عین حال کې سره رابطه به هم وي
چې دې شته او څه ارتباط ولري مګر بل ځای کار نه نو پیدا کړي نو د دې ځای خواله دا چې ماش ورکاو او د کولای شول چې خپل څېړونکو ته دوام ورکړي په همدغه کال کې د اولمپیا اکیډمي جوړې د زینور دوستانو سره چې پالت په څېړنیز مسایلو باندې بحث کیږي په 1905 کال کې د محدود نسبیت تیوري د ولیکنې په ترڅ کې وړاندې کوي چې د شلمې پیړۍ د فزیک په برخه کې یو انقلابي پرمختګ دی
یعنی په 24 کلنۍ کې شپږویشت کلن سنو
نه هاویا او شپږویشت کلن په شپږویشت کلنۍ کې دا تیوري وړاندې کوي او داسې تیوري ده چې ټول شلمې پیړۍ فزیک بیخي په بل مخ اړوي په 1914 کال کې دا بیا د خپل د نسبیت تیوري پراخی او د عمومي نسبیت تیوري ته رسیدي د نسبیت د تیوري د تشریح لپاره یو دوه ټکي پکار دي نسبیت لومړی ځل د لپاره ګالیلی په خبرې کړې وي هغه په دې معنی و چې ګالیلی د ځمکه د حرکت په ارتباط خبرې کولې او نور عالمان ورسره دا نه منله چې زمکه دی حرکت وکي او زه دې په همدغه سی وګرزم. نو ګلیلی دا نظر وړاندې کړ چې کچیر مونږ ثابت ټکی واخلو او د هغو ټکو په نسبت باندې مونږ یو حرکت سنجوو، نو تر څو چې په همدغه د حرکت په سیستم کې یو، کچیر یو شی په ثابت ډول باندې حرکت هم کوي، نو هغه د ده په عمومي وضع باندې اثر نه لري. مثال یې داسې ورکوي چې په یوه کښتۍ کې که څوک سپاره شي، نو په کښتۍ کې که چېرته تاسې مایان لري، مایان ګرځي لکه په ځمکه باندې چې ګرځي، او یو څوک فرق نه شي کولی چې مای په کښتۍ کې دی که په ځمکه دی. که دوه کسه د یو میز یو سره بل سره ته ناست دي او یو وغواړي چې بل ته یو څه ور واچوي، نو فقط هماغسې به دا کار کولی شي لکه په ځمکه چې کوي. نو د کښتۍ حرکت د دوی په حرکاتو باندې کوم خاص تاثیر نه لري، ځکه چې دوی د کښتۍ سره یو ځای خوري. بل مثال دا دی چې که چیرې یو جسم په حرکت کې او د دغه جسم د حرکت نه سړی یو بل جسم گزار کی، که مخې خواته یې گزار کړه، نو د دواړو سرعت سره جمع کیږي د هغه چا دپاره چې د دې سیستم نه بهر ولاړ دی. یعنی که یو څوک په ساحل ولاړي او کښتۍ په مخې روانې، که څوک د کښتۍ نه مخکې توپ گزار کړي، د توپ سرعت د ولاړ سړي دپاره د توپ سرعت دی جمع د کښتۍ سرعت، او که د شا خواته یې گزار کړي، نو د توپ سرعت په ځمکه ولاړ سړي دپاره د توپ سرعت دی منفي د کښتۍ سرعت. دا نسبي اړخ دی چې یعنی هغه سرعت چې اصلا د توپ سرعت دی د کښتۍ نه چې څوک گزاروي، په کوم سرعت چې دی گزاروي، او په هغه څه چې بل کتونکی له ورایه ګوري، دا سره بیخي بیل مقدارونه دي.
دا خبرې بحثونه وو چې ګالیلی کړی وو،
دا هغه بحثونه وو چې ګالیلی کړی وو، او دا هغه بحثونه وو چې د نیوټن فزیک هم په همدې اساساتو باندې جوړ شوی وو. دلته په نولسمه پیړۍ کې یو بل حرکت رامنځته کیږي، او هغه دا دی چې د رڼا په باره کې ځینې نظریاتو باندې تجربې کیږي، او هغه تجربې پخوانی اصول تر پوښتنې لاندې راولي. نیوټن ویلي وو چې رڼا یوه څپه ده چې د هوا په منځ کې تیریږي، او په فضایي خلا کې اصلا خلا نه ده، هلته د اتر په نامه باندې یو ګاز غوندې شی شته دی چې وزن نه لري، مقاومت نه لري، مګر یو فزیکی موجود دی. دغه خبره د ارسطو په جهانبینۍ کې هم کېدله چې په اسمانونو کې داسې یو څه شته دی چې دا نورې کورې پکې ګرځي او د استکاک وړتیا نه لري، نو دوی پکې په ازادان ډول ګرځي، مګر یو شی شته چې په دې کې دوی ځای نیولی دی.
زه په دې هغه پوه نه شوم د نیوتن په نظر باندې نور، یعنی څه شی
د نیوتن په نظر باندې نور؟ یوه څپه ده
په فضا کې.
په فضا کې، او د دې څپې څپه په خپله وجود نه لري، خو یو چیک به دا څپه پیدا کیږي. نو هغه د دې څپې حامل جسم په ځمکه کې هوا ده، او په اسمانونو کې اتر دی. که تاسو د څپې په تعریف کې کوم یو څه فکر وکړو، که د اوبو په مخ څپو ته وګورئ، نو څپې خوځیږي مګر اوبه انتقال نه کوي. یا که تاسو یو پړی دواړو خواو ته په لاس کې ونیسئ او دا پړی وخوځوئ، پړی څپې جوړوي مګر د پړي ماده انتقال نه کوي. څپه د یو سر نه بل سر ته خوځیږي، انتقال کوي، مګر پړی په خپل حال پاتې دی. نو یو څه باید وي چې څپه انتقال کړي. دا الکترومغناطیسي څپې دي. الکترومغناطیسي څپې د هغې وخت د فزیک په اساس باندې باید په یو ماده کې انتقال ومومي. په دغه وخت کې یو بل نظر هم پیدا کیږي چې
په نولسمه پیړۍ کې،
په آخرو کلونو کې، چې نور څپه نه ده. نور د یوې مادې بیلابیلې ټوټې دي چې یو د بل پسې را روانې دي، او دا یو جریان دی، د مادې جریان دی.
یعنی دلته یو بنیادي فرق راغی.
او په تجربه کې کله چې ګورو، نور هم د څپې خاصیت لري او هم د یوې مادې خاصیت لري. مونږ ویلی شو چې مثلا سور نور یا سره رڼا د 0.5 انګشتروم په شاوخوا کې څپه لري، مګر دغه سره رڼا د یو شمېر فوتونونو نه جوړه شوې ده، چې دا فوتونونه مادي وجود لري. نو دلته تضاد پیدا کیږي. د دغه تضاد د حل لپاره د نسبیت تیوري ډېره مرسته کوي.
استاد منلی، تر دې ځایه پورې چې د نور په باره کې کوم بحث سوی دی، آیا ویلی سو چې یو وخت نور د مادې یو خاصیت ګڼل کېدو، خو د 19مې پیړۍ په پای کې بیا نور په خپل د مادې یو شکل وبلل سو؟ دغه اسانه تعبیر
دی، مګر دلته بیا هم تضاد پیدا کیږي، ځکه چې نور هم د څپې خاصیت لري، یعنی چې د حرکت یو شکل دی، او هم د ماده خاصیت لري،
د ماده یو ډول دی،
د ماده یو ډول دی. کله چې د نور دانه په یو بل جسم باندې لګیږي، مثلا په شوبین کان باندې د نور دانه لګیږي، نو شوبین کان په خپل وار رڼا کوي. دا په دې معنی ده چې یو څه راغلی دی چې شوبین کان ته ضربه ورکړې ده، وهلی دی، او د هغې نه یې انرژي بیله کړې، د هغې نه یې ټوټې بیلې کړې دي چې دا په خپل وار باندې رڼا کوي. نو هم څپه شوه، هم په عین حال کې یو مادي جسم شو. نو دغه تضاد د حل دپاره د اینشټاین د نسبیت تیوري، چې یوازې حرکت نسبي نه دی مګر زمان هم نسبي دی او مکان هم نسبي دی، او دا چې بیا د عمومي نسبیت خواته ورځي، نو دلته ډیره مهمه خبره چې پکې کیږي او اوس تجربې ثابته کړې هم ده، په هغه وخت کې دا تجربه نه وه خلکو سره، چې د لوړو سرعتونو د نور سرعت ته نږدې سرعتونو کې زمان د هغه چا دپاره چې په سیستم کې داخل دی، او د هغه چا دپاره چې د بیرون نه ورته ګوري، په یو شکل نه تیریږي. ځکه چې ټول هغه ساعتونه چې په فضایي بیړیو کې ایښودل شوي دي، د ځمکې د ساعتونو په نسبت وروسته پاتې کیږي. فضایي بیړۍ په ثانیه کې د 1.5 کیلومتر شاوخوا تر هغې پورته حرکت کوي. دا ډېر لوړ سرعت دی، که څه هم د نور د سرعت مقابل کې چې 300,000 کیلومتره په ثانیه کې دی، ډېر کم دی. مګر سره له دې چې دا سرعت ډېر کم هم دی، د دې لپاره چې د ځمکې لخوا نه په هوایی بیړیو کې، په فضایي بیړیو کې ماشینونه کنټرول کړی شي، نو په منظم ډول انجینران مجبوریږي چې د فضایي بیړۍ ساتونه عیار کړي.
د دې نه دا نتیجه باید واخلو چې که سرعت تغییر وکړي، نو د زمان مفهوم بدلیږي.
د زمان مفهوم بدلیږي. ورسره موږ چې کله د زمان د نسبیت خبره کوو، مثال دا راوړو چې کلاس په یو سره تبعی کیږي، نو یو ثانیه درته ډیره زیاته ښکاري، مګر کلاس په یو ورېښمینه ټوټه باندې راکش کی، نو کېدای شي څو دقیقې درته هم ډیر کم ښکاره شي. دا د انسان د ادراک مسله ده، مګر د دې نه چې ورتیر شو، نسبیت په فزیکی برخه کې هم وجود لري.
یعنی زمان یوازې د انسان لپاره په رواني لحاظ کله اوږدیږي او کله لنډیږي نه، بلکې په کائناتو کې دغه حقیقت هسې هم شته.
په کائناتو کې دغه حقیقت هسې هم شته، او اینشټاین پرته له دې چې دا شی لیدلی وي، دې نتیجې ته رسیږي، او وروسته تجربه دا خبره په وارو وارو ثابتوي. او تر اوسه پورې یوه تجربه هم داسې نه شوې چې د نسبیت، د وخت د نسبیت اصل پکې نفي شوی وي.
Thank you.